السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. دلته په پراګ کې د سهار 9 بجې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اساق امیری به هم لما سره وي. اوریدونکو، په دې ګړای کې به تاسو د خیبر پختونخوا، د پاکستان د نورو برخو، د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. د دې ترڅنګ د یورپ په اړه هم یو رپورټ لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ د همکار مجید بابر نه اورو.
مشال د خبرونو سرټکی، پاکستان جمهوری تحریک وای په کوټه کې د حکومت ضد د 11 اکتوبر احتجاجي جلسه ځنډولې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د قطر سرخار دوهې تزي. نن په ټوله نړۍ کې د استادانو ورځ لمانځل کیږي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوری تحریک وای په 11 اکتوبر په کوټه کې ترتیب شوی ډومبه احتجاجي جلسه ځنډولې ده، او دا جلسه به اوس د روانې میاشتې پاتلسمه کیږي. نن سهار له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پی ډی ایم د غړي ګوند جمعیت علما اسلام فیډلې ویان مولانا جلیل جان د دې جلسې د ملتوي کېدو په اړه وویل چې چونکې د اکتوبر په 15مه په کوټه کې د جمعیت غونډه د پی ډی ایم د جلسې د اعلان کېدو نه مخکې ترتیب شوې وه، او بیا په 11مه د پی ډی ایم جلسه اعلان شوه چې د دوی لپاره د دواړو غونډو ترتیبول ګرانه وه، نو ځکه یې تېره ورځ د تحریک د مشرانو په یوه مشاورتي غونډه کې دا دواړه جلسې وځنډولې. او په 13مه نیټه د پاکستان جمهوری تحریک د عوامي غونډې لپاره وټاکله. د تیرې میاشتې په 16مه د ګڼګوندي دي غونډې نه پس پی ډی ایم جوړ شو چې دوه ورځې مخکې یې د ړومبي پړاو لپاره مشري مولانا فضل الرحمان ته وسپارلې شوه. د خیبر ضلع د جمرود په غونډې کې لیکي مذهبي عالمانو په هغو ودونو کې د برخې نه اخیستو او د نکاح نه تړلو پریکړه کړې، په کومو کې چې د موسیقۍ پروګرامونه وي. په غونډې کې لیکي د یوې مذهبي مدرسې استاد مولانا دلاور درویش د اکتوبر پر 14مه مشال ریډیو ته وویل چې اهل سنه جماعت بریلوي، اشاعت توحید و سنه پنجپیر او علماء دیوبند دلو د اکتوبر پر 3مه د قرت په یو پروګرام کې په ګډه په دې اړه اعلان وکړو چې هغه ودونه چرته چې د موسیقۍ پروګرامونه او نرخزیان راځي په هغه ودونو کې به برخه نه اخلي. خو مولانا درویش زیاته کړه چې دا فیصله جبران نه ده، زموږ دا فیصله د معاشري د امن او اصلاح لپاره ده. خو د غونډې کلی مدني فعال جلیل اپریدی وایي چې د مذهبي عالمانو دا پریکړه مني، خو باید چې هغوی د فیصلې تر اعلانولو وړاندې ولس په اعتماد کې اخیستی وي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دوهې ته روان دی. د قطر سرکاري خبري اجانس بیگانه وخت په خپل ټویټر تایید کړه چې د افغانستان ولسمشر به دوشنبه دوهې ته ورسیږي، او تمه ده د نهې په ورځ د قطر امیر تمیم بن حمد بن خلیفه ال ثانی سره وګوري. اجانس زیاته کړې چې شیخ تمیم او افغان ولسمشر به په دواړخیزو اړیکو او د دغو اړیکو په پراختیا خبرې وکړي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا یو چارواکي کبیر حکمل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ولسمشر به له کوربا چارواکو سره د افغانستان د د پروسې او نورو مسایلو په اړه بحث وکړي. د قطر پلازمینه دوحه له 2 کلونو د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده، او اوس وخت په دغه ښار کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري. دا خبرونه تاسو د مشال لیدونه اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي، سو د سیمې او نړۍ امنیت خوندي وي. زلمی خلیلداد دا خبره د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د مرکزی آسیا هیوادونه څنګه ډاډمن شي سوله سولې وروسته به د افغانستان له خوري دوی ته کوم ګواښ متوجي نه وي. نو هغه وویل دا نه یوازې د ګوندو هیوادونو مرکزی آسیایي هیوادونو اندېښنه ده، بلکې د ټولې نړۍ اندېښنه ده. څه چې نړۍ غواړي په شمول د تاجکستان دا ده چې افغانان سوله ولري او له افغانستان بل چا او بل هیواد ته کوم خطر پیښ نشي. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې او ثبات د پروسې په تړاو د سیمې یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې تاجکستان ته تللی دی. او وروستۍ خبر دا چې نن د اکتوبر 15مه د ښوونکو نړیواله ورځ ده. سخت کال داسې وخت د ښوونکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې کورونا وایرس د نورو ګڼو برخو په څیر د ښوونې برخه په خاصه توګه د ښوونکو کار له خنډ سره مخ کړی. د ملګرو ملتونو کلتوري علمي سازمان یعنې یونیسکو په یوه بیانیه کې ویلي چې په اوسني ناورین کې ښوونکو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له ځانه وړتیا وښوده، او د ښوونې په نوو لارو چارو سره یې دا ثابته کړه چې هیڅوک باید له ښوونې او روزنې پاتې نه شي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه د مجید بابر نواری د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو.com باندې هم اوریدلی شئ. پر روانه خبرونه کې باور پاکستان جمهوریت تحریک په کوټه کې اعلان شوی احتجاجي جلسه ځنډولې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا په شمول د ټول هیواد د ووټرانو حتمی فهرست جاری کړی دی. چارواکي د نرخزیانو د ووټونو په اړه وایي
خواجه سرا په ټول ملک کې 2015 درج شوی دی. په خیبر پختونخوا کې مجموعی طور باندې د ووټرانو تعداد موږ سره دی 1,95,33,964.
د چمرود په غونډي کلی کې مذهبي عالمانو ویلي د موسیقي پروګرامونو په صورت کې با په ودونو کې برخه نه اخلي.
که د میوزیک شوک پروګرام په دې باندې د قانون د مخې خو هیڅ پابندي نشته او که څوک دا چاته وایي چې تاسو به دا نه کوئ نو دا انتها پسندۍ مختلف شکلونه دي چې زموږ په دې خاوره کې موجود دي.
او د افغانستان په خوست کې د استادانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
معلم هغه څوک ده چې خړ ازغي په ښکلي او خوشبویه ګلونو بدلوي. معلم هغه څوک ده چې په هر برخه کې د ټولو پرمختګونو او د ټولو آبادیو معمار بدلوي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره ورسو د خبرونی لمړی رپورت طرف ته. پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم وای چې په کوټه کې اعلان شوی احتجاجي جلسه یې سنډولې ده. دا چې د دې جلسې د سنډولو وجوهات څه دي په دې اړه زموږ همکار ایوب ترین څه شي به وړاندې تفصیل زموږ همکار مجید بابر سره شریک کړو. راځئ چې ورته غوږ شو.
پدې اړه چې مې اوس څه غړې لمخه د پښتونخوا ملي او مې ګوند د بلوچستان اسمبلی د غړي نصر الله عزیز سره تماس ونیو نو هغه هم د دې خبرې تایید وکړي چې د اختلاف لخوا چې یا د پی ڈی ایم لخوا چې کومه جلسه د اکتوبر په 18 منېټه په کوټه کې کېدل هغه اوس دې ځنډولې ده او دغه جلسه به اوس د اکتوبر په 13 منېټه کېږي ځکه چې د دې څخه لمخه د جمعیت العلماء اسلام لخوا دا ویل شوی دی چې دوی د اکتوبر په 15 منېټه یو کانفرنس جو هغه په کوټه کې لالمخه اعلان کړی وو نو اوس هغه د 15 اکتوبر کانفرنس چې دی هغه هم ځنډولې دی او یوازې به په 13 د پی ڈی ایم له لوري چې کومه جلسه کېږي هغه به په کوټه کې وي او ودې جلسې ته به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څخځي د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او دغه ډول به د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو او د مسلم لیگ نور د لخوا به مریم نواز او نور مشران چې دي هغه کوټه ته راځي او ودې جلسې ته به وینا کوي او دغه ډول سرلازی دا هم ویل چې په دې اړه به نن چې دوی په اسلام آباد کې او د سټیرینګ کمیټي و غونډه کېږي او دوی به په بشپړ توګه د دې جلسې د ملتوي کېدو یا د ځنډولو اعلان کوي او پریکړه به کوي او دغه جلسه به اوس د اکتوبر په 13 نېټه په کوټه کې کېږي.
اوریدونکو تاسو د ایوب ترین نه اوریدل چې پاکستان جمهوریت تحریک وای په کوټه کې اعلان شوی احتجاجي جلسه یې ځنډولې ده. د تحریک انصاف حکومت د ختمولو په موخه د اپوزیشن سیاستوالانو د جمهوریت تحریک مشري مولانا فضل الرحمن ته ورکړل شوی. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د یو ډیر فعال سیاستوال په توګه یادېږي چې اوس مهال د وزیر اعظم عمران خان حکومت خلاف تر ټولو سخت دریځ لري. زنه سیدونکو مولانا ته د دې دندې سپارلو وجه د اغه سیاسي تجربه او د لویو جلسو کول توان ګڼل دي. ځنې بیا وایي د اغه جاریحانه سیاست د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف د توندې د اغه بیانیې تسلسل دي چې نوموړي د پوس خلاف خپل کړي. تفصیل د بشیر غواخ پر ریپورت کې اورو.
لګنو اپوزیشن ګوندونو جوړ د پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت سرسخت مخالف مولانا فضل الرحمن د خپل مشر په توګه ټاکلې ده. د اکتوبر په 3مه د اپوزیشن سیاستوالو په انلاین کانفرنس کې پریکړه شوې چې مولانا بعد د تحریک انصاف حکومت خلاف د تحریک د لومړی مرحله مشري کوي. په دې تحریک کې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند، جماعت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، جماعت اسلامي او ځینې نور ګوندونه شامل دي. دوی پریکړه کړې چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمولو لپاره به د احتجاجي جلسو لړۍ د اکتوبر په 18مه له کوټې پیلوي. د د سیاسي چارو څېړونکي محمود جان بابر وایي مولانا فضل الرحمن د یو دینی عالم په توګه کولی شي ډېر احتجاج کوونکي کوڅو ته راوباسي، نو ځکه د اپوزیشن لخوا ورته مشري سپارل شوې. نوموړی د اکتوبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل،
دې وخت کې پاکستان کې څوک داسې شته چې هغه سره کارکون هم شته او هغه راوتې هم شي، هغه سره یو فورس دی. هغه په هر ښار کې د زرګونو خلکو جلسه په یو ګنټې د دوه ګنټې په نوټس باندې کولی شي، نو هر چا له پته ده چې هغه جمعیت العلماء اسلام ده چې د هغې مشر مولانا فضل الرحمن صاحب دی. او چونکه زما خپل خیال دا دی چې د مولانا فضل الرحمن صاحب هم دا خواهش و چې هغه دې د دې تحریک مشرولي وکړي، او د میاں نواز شریف هم زما په خیال باندې دا خواهش و. خو زما په خیال باندې د مولانا فضل الرحمن ته د مشرولي ورکولو غټه وجه چې کوم ده، د سټریټ پاور چې کوم دی، چې هغې سره د مدرسو خلق دي، هغې سره خپل چې کوم خلق هغې سره دي، د مدرسو نه فارغ تحصیل دي، نو هغه هغې سره ادرېدو ته تیار دي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر په شلمه د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د یو چوکاټ او حکومت چپکولو لپاره د خپل جدوجهد اعلان وکړ. دوی پر پوز هم نیوکې کړي چې په سیاست کې ګوتی وهي. د تحریک د 2013 کال ټاکنې له درغلې وډکې بللې، نو ځکه اوسنی حکومت منتخب نه بلکې د امنیتي ځواکونو له ملاتړه برخمن غوره کړل شوی یا سلیکټډ ګڼي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیشن دغه انتخابات چې تحریک انصاف پکې بریالی شوی شفاف اعلان کړی دی. بلخوا د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې په سیاست کې مداخله نه کوي. حکومتي چارواکو هم د خپل دریز په روښانه کولو سره ویلي چې د پوز سره نږدې اړیکې د جمهوریت په زیان نه بلکې د ملک په خیر دی. د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر منحاس مروت په وینا تمه وه چې د اپوزیشن تحریک مشري به یا د مسلم لیگ نون او یا هم د پیپلز پارټي کم مشر وکړي، خو هغې د اکتوبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل مولانا فضل الرحمن ځکه مشر شوی چې دی د خپل تون سیاست په کولو سره پر حکومت ډیر فشار اچولی شي.
سیاسي طور باندې که موږ ووایو کنه، دا لیډر جوړول مولانا یو ډیره انتهایی دانشمندی فیصله ده. په دې مولانا صاحب د پاره خو ځکه چې مولانا په نورو پارټیانو اعتبار نه کوي، او ځکه دا بیا بیا وایي چې چارټر دو سر دستخط کی چې دو ټولې پارټیانې پابندې سي، نور اپوزیشن پارټیانو د پاره به دا ځکه اغي چې مولانا ډیر ووکل دا خپل خبرو چې حکومت خلاف یا نور چې چوره کنسرنټ کوارټرز دي هغه خلاف دا ډیر ووکل دا. نور پولیټیکل لیډرز چې دی دا اپوزیشن والا ما خیال دا هغه با دورا ورته چیننی حکومت تا دی دا چې دو یو قسم پی ڈی ایم جوړ کړای دا چې چرنګي با مولانا چینی او مقابله وکي.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ جماعت علما اسلام فی د 2019 کال په اکتوبر کې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف حکومت خلاف د اتل سورزو لپاره درنه کړې و، خو د حکومت په ختمولو کې بریالی نه شو. وشپته کلن مولانا فضل الرحمن د سیاستوال او دینی عالم مفتی محمود زوی دی چې د خبر پختونخوا په ډیر اسمل خان کې زیږیدل دی. دغه پلار د پاکستان تر جوړېدو مخکې د انګریزانو د واکمنۍ خلاف اوږده سیاسي مبارزه کړې او په 1922 کال کې د خبر پختونخوا وزیر اعلی هم پاتې شوی وو. د وی سیاسي او دینی کورنۍ لامل مولانا فضل الرحمن د پاکستان په سیاست کې ډیر فعال رول درلودل دی. هغه څو ځل د قومي اسمبلی غړی پاتې شوی، خو د 2013 کال په ټاکنو کې بریالی نه شو. البته د هغه ګوند د مذهبي ګوندونو د اتحاد متحد مجلس عمل برخه دی چې دا مهال په پارلمان کې 15 سیټونه لري. د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر محمد تقی د اکتوبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن د سیاسي تجربې ته په کتو سره اپوزیشن هغه د خپل تحریک مشر اعلان کړی دی.
دا سم خبرې کیږي چې پیپل پارټي او پاکستان مسلم لیگ خپل ځان ډډه تک او مولانا صاحب فوج تور مخامخ ک، نو دې کوم لګ حقیقت خوشتا. خو بہرحال د مسلم لیگ نواز بیانیه بالخصوص داسې دی په دې موجوده وخت کې چې هغه د پاره خو اباوت ټرن کول ناممکنه ده. دا سخکاری پیپل پارټي بہرحال اوسم داسې سایډ باندې ولاړ ده چې دا میدان ګرم شي او مولانا صاحب ته او میاں صاحب نواز شریف ته چرته دا سخکاری چې هغه ګټه ترلاسه کوي، نو پیپل پارټي بخپل پورا وزن د تحریک پپلا کې واچي او کدا سونه شنو هغه بیا ځان نورم ډډی ته کینو. دا خو تحریکونو کې داسې کیسې پکې راځي چې قیادت باندې، ټیکټکس باندې، سټراتیجی باندې دا اتفاق هم کیږي، اختلاف هم کیږي. نو زما په نظر کې دا دومره لوی خبر نه ده چې مولانا صاحب مشر کړی دی او په دې باندې د تحریک شروع کېدو نه مخکې ختم شي. اصل خبره دا ده چې کومه بیانیه میا نواز شریف ورکړی دی هغه یو لوی خبره ده، چې ترسو مولانا صاحب هغه سره اتفاق کوي او دا ښکاري چې هغه بالکل نه صرف چې اتفاق کوي بلکې یو قدم ورنه مخکې ځي.
مولانا فضل الرحمن په بیا بیا د خپل سخت دریس په بیانولو سره د تحریک انصاف حکومت د پوزي استابلیشمنت لاس پوڅه بللې. دا هغه تور دی چې پوز او حکومت دواړه یې بی بنیاد بولي. مولانا د دې حکومت د ختمولو لپاره له هر لارې د کار اخیستو ویلې دي. هغه د اپوزیشن په ګوندي زغونډه کې اپوزیشن ګوندونو ته وړاندیز کړی و چې د تحریک انصاف حکومت د ناکامولو لپاره دي له اسمبلیانو استعفا ورکړي، خو نورو ګوندونو د اوس لپاره د احتجاج کولو پریکړه پر ځای ګڼلې او استعفا یې وروستۍ لار یاده کړې ده.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول هیواد د ووټرانو حتمی فهرست جاری کړی دی چې تر مخه یې په دې هیواد کې د 1.5 کروڑ نه زیات ووټران دي، چې په کې 6 کروڑ نه زیات ښځې سړي، 500 کروڑ نه زیاتې ښځې ووټرانې او د 2.5 زرو نه سیوا نرخصیان شامل دي. نرخصیان بیا وایي چې د دوی شمیر ډیر دی، نو خو بلخوا له یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي چې پکې د شناختی کارډونو د جوړولو ستونزه هم شامله ده. تفصیل د شبیر احمدجان په ریپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد د اکتوبر په 5مه مشال لیړو ته وویل چې د مرکزی الیکشن کمیشن لخوا د ټول ملک د ووټرانو ختمی فهرست جاری شوی چې پکې د سلور وانو صوبو نارینه، زنانه او نرخزیانو د ووټرانو شمیرې شامل دي. دا لیست تر مخه په ټول پاکستان کې د 1.5 کروڑ نه زیات د ووټرانو اندراج شوی دی، چې پکې د ټولو زیات پنجاب صوبه کې 3.5 کروڑ نه زیات نارینه، سکم 3 کروڑ زنانه او 1300 نه زیات نرخزیان ووټران شامل دي. په دویم نمبر سند صوبه ده چرته چې ټول د ووټرانو شمیر د 2 کروڑ او 3.5 لک نه سیوا دی، او د ټولو کم بلوچستان صوبه کې خوشه 8 لک دی، او په خیبر پختونخوا کې د ووټرانو شمیر 1.95 کروڑ نه سیوا دی، چې پکې نارینه ووټران 1.10 کروڑ، زنانه 3.8 لک نه زیات دي او نرخزیان 1.33 لک دي. سہیل احمد چې په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایندې په دې حق لوي
په ټول پاکستان کې دا 11 کروڑ 57,48,753 ران موږ سره درج دي، او د کې د ناری نو ووټونه چې دي نو هغه 6,40,78,616 دي، او د زنا نو تعداد چې دي نو هغه 5,14,16,00 او وشبه ته زره سره پاسه دي. خواجه سرا په ټول ملک کې 2,500 او 38 درج شوي دي. په خیبر پختونخوا کې مجموعي تور باندې د ووټرانو تعداد موږ سره دی 1,95,33,964، 10,06,015,13 دی، او د زنانو تعداد چې دی هغه 3,05,202 د پاسه دی.
د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکو سازمان یو غړي نمکین مشال لیړو ته وویل چې د دوی شمیره په ټول پاکستان کې پلکونو کې ده، خو له دوی په شناختی کارډونو جوړولو کې یو شمیر ستونزې لري، نو باید الیکشن کمیشن، سوشل ویلفیر او د نادره محکمه دوی سره په دې کې مرستې وکړي چې ټول نرخزیان چې کوم د ووټ اهل دي رجسٹرډ شي.
څنګه چې الیکشن کمیشن وې چې 2,500 خواجه سره رجسٹرډ دي په پورا پاکستان کې، انو چې کوم 13 میرن شو و یا مردم شماری شو و آغی کی خواجہ سراو تعداد 10,500 پورے دغه شو خو اصل کې د خواجہ سراو تعداد په لکونو کې دی په پاکستان کې خو دې سره سره سم مسلې دي چې خواجہ سرا خپل شناخت یا آئی ڈی کارڈ حاصل اولو کې آغی مخ کې ناراضي پاغی کې ډیر زیات فنی یا ٹیکنیکل کمستون سی دی نو آغه مخې تر اغلی دی الیکشن کمیشن چې کوم شمیره ورکړی دا چې دونیم زرا رجسٹر ووټرز دی نو دا ډیر کم دی د لپاره دوباره هلې ځلې پکار دی چې زیات نه زیات خواجه سرا چې کم دی آغه رجسٹر کړی شي ایز ووټرز
د نرخځانو د دغه غوښتنو پړه الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا ویان وای چې وړاندې هم او اوس هم د نرخځانو زنانو او مازور وګړو لپاره دوی خصوصی حل ځلې کړې دي او اوس په هم کوي
اوس تقریبا یو 10-15 دن مخکې خواجه سرا نمائندگان نمائندمن راغلیو دا غي د کارډز مختلف ایشوز دي په نادرا کې د رجستریشن حواله سره هغه مسله منګه په های لیول باندې په الیکشن کمیشن په سطح باندې ټیک اپ کړه او الیکشن کمیشن موږ نه د هغه ډیټا غوښته موږ سره چې کوم اویلیبل ډیټا و او دا غي چې کوم چاچا اپلای غانې کړې وي اوس پورې هغه ته کارډز نه ایشو نو هغه ډیټیل موږ الیکشن کمیشن نو پاکستان سره شیئر کو او هغه به نادرا سره شیئر کوي نادرا بد دی حواله سره دا غي مکمل فیسیلیټیشن کوي کړه نو دا الیکشن کمیشن اف پاکستان په نظر کې موږ سره دا مارجنلایز گروپ یا دا محرومه طبقه چې دا د دې کاغذ نه نه دی یا کاغه افراد به مزوري دي یا هغه خواجه سره دي یا کاغه اقلیتی دي نو اقلیتی برادری دا موږ د ټولو د پاره موږ د پاره ټول چون کې بحثیت ووټر هغه زم سټیک هولډرز دي
د ووټرانو حتمی فیرست ترمخه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د وټرانو شمیر 8,00,000 سیوا دی چې پکې خوشا 1,50,000 نارینه سکم 1,00,000 زنانه او 5,000 سره رجسٹرډ ووټران دي د الیکشن کمیشن وینا ترمخه د حتمی ووټر لیست په اوس پټول ضلع الیکشن کمیشن دفترو کې د ولس لپاره لګیدلی وی او چاته چې هم سړول شکایت وی نو پدری اتیاسو دوی خپل شکایت الیکشن کمیشن ته رالیګلی شي د الیکشن کمیشن شمیره تر مخه 2013 عام انتخاباتو کې پټول پاکستان کې د ووټرانو شمیر خوشه 10 کروڑ وو ولی اوس سباند 1 کروڑ ووټران نور هم سیوا شوی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نه ورو کوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې تنه لګی شو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پاکستان کې د مسلم لیگ نون په یو مخکخ محمد صفدر د بغاوت مقدمه درج شوی واکمن تحریک انصاف د مسلم لیگ نون پر رهبر د غداري تور پورې کړي د پاکستان په سیاست کې د بغاوت مقدمو جوړولو خبره نوې نه ده د مخکیم په سیاستوالانو د بغاوت مقدمه درج شوی دي دا چې د بغاوت مقدمو جوړولو تر شا سیاسي مقاصد سدي ک او قانون په دې اړه سوای په دې اړه د ګل ایاس پر ریپورت کې تفصیل اورو
د سیاسي چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي استاذي ډاکټر شاهباز ګل د اپوزیشن مسلم لیگ نون پر رهبر او پخوانی وزیر اعظم د غداري تور پوري کړي دا په داسې حال کې دا چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړي او په ورستو کې پر حکومت انتقاد زیات کړي شاهباز ګل په ټوئیټر باندې د اکتوبر پر 3 په یو ویډیو کې نواز شریف ته غدار ویلي ول خو د دې ثبوت یې ورنکړ
یي مودي دی پېجی ہوئی پګ جنو اے غدار پائے گا سر تے
د مودي شملا چولې دا دا غدار دی شملی سره دا پیغام ورکوي چې ستاسو زما عزت زیات شوه دی نن دوی دا خبرې کوي چې زموږ دفاعي ادارې سمې نه دي
په ان وخت کې د مسلم لیگ نون غړو د اکتوبر پر 3 په لاهور کې د حکومت ضد لاریون وکړ ملخوا د ګوجرانوالی پولیسو د نواز شریف زوم او د مسلم لیگ نون یو مخکخ محمد صفدر پر ضد د ریاست خلاف د بغاوت مقدمه درج کړي د ګوجرانوالی په سټلایټ ټاون کې درج شوی مقدمه کې په صفدر تور پوري شوی چې د ریاستی ادارو خلاف یې لکړه کې ډکا وینا کړي صفدر په هغه وینا کې ویلی وو کچاري مریم نواز ونی ول شو نو د کور کمانډر کور مخې ته به احتجاجي پرلت وهي
اگر مریم بی بی گرفتار ہوگی تو گوجرانوالا کور کمانډر
کے گھر کے باہر ہم دھرنا دیں گے انشاءاللہ.
دے وینا پر اساس دا صفدر پر ضد غداری مقدمہ درج شوی پا پاکستان کے دا سیاستوالانو پر ضد غداری او طرح گری مقدمے درج کول خبر نوی ندا تر دې مخکې په ډیرو سیاستوالانو فعالانو او خبریالانو د غداری مقدمه درج کړل شوی وي. په تیرو وختونو کې سیاستوالانو لکه مخدوم جاوید هاشمی، خواجه آصف، شاعر فیض احمد فیض او په 1903 کال کې د حیدرآباد سازش مقدمه کې خان عبدالولی خان، غوث بخش بزنجو، نواب خیر بخش مری، سردار عطا الله منګل او انقلابی شاعر حبیب جالب پر ضد د غداری مقدمه درج کړل شوی وي. خو پښتنه دا چې د بغاوت مقدمه څنګه درجیږي او په قانون کې په دې اړه سره غلي قانون پو شبیر حسین گیگیانی د اکتوبر پر سلورما مشال اڑتی ویل چھ 1909 کال کی یو ایکٹ یا قانون منظور کل شبی بو او حق و شقنو تر لاندی بیا د بغاوت او سلامتیا پا اڑا مقدمی درجی گی دا پا خبر پا آئین کی آرٹیکل شپگم دستر غداری دی گیگیانی د 1909 کال د ایکٹ پا اڑا زیادہ کھڑا
دا سپیشل لازا دا غیر دا پر سپیشل عدالت دی مپاغی کی دا سخپل شکون شتا چی او کسو دا پوچ خلاف او دا سے خبر چیرا آغا واقعی دا مل سالیمیت خلاف دانا چی او کس اظہار رائے کئی او آغا خلاف پتا لکا چی اظہار رائے دا آئین حق ور کرے دی واقعی کوئی او سرے غدار وی غدا مل سالیمیت دا پار خطر وی او دی سر ادا سے شادت وی چیرا واقعی دی دا مل خلاف سرگرموں کے ملوث سی یا دا مل خلاف کم گوتل دی یا دا باہر ملکہ میں ایجنسی دی اگی سر ملو دا نداغی خلاف دا غدار اینا بلکہ دا انسدائی دشگردے دا 1997 میں دا قانون مطابق پائے کے
گیگیانی زیادہ تکڑا چھے وہ سم دا برطانوی راج قوانین کارول کی گی دا بلگی پتوگا دا آما نظم گڑ وڈولو لقانون سرسم سرکار امنیتی ادارو توائی دا سڑے دا حکومت خلاف جلسہ جلوس کول غواڑی نو حاغ دی تر دیشتو رزو لپارا جلتا ولی گی او دا قید بیا تر نوی رزو پوری غزیدے ہم شی دا لاہور لمس پہنتون دا سیاسیاتو سانگی پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیم وائی دا بغاوت مقدمے دا فشار اچولو تکنیک دی چھے سیاسی حکومتوں نے مخالفانو پر ضد کاروي نو موري د اکتوبر په سلورم مشال اړتي ویل چې د بغاوت مقدمو دوه قسمونه دي یو څوک چې د ریاست خلاف سرګرمیانو کې ککړوي او بل یې سیاسی استعمال دے دا ویل
یہ پیزن والا یہ اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے
دا بغاوت مقدمے وس زیات شوی دی دا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په واکمنۍ کې په 1990 زیږیز کال کې شنون کې خبریال نجم سیٹھی دا بغاوت مقدمه کې نیول شوی وو څو ورځې مخکې پر خبریال ابصار عالم د بغاوت مقدمه وشوه نو لدې ښکاری چې سیاسي دباو ډیر زیات شوی دی د ملک په سیاست کې داسې کارونه کیږي د دې معنا دا ده چې یو کمزور ملکی حکومت دی او یو قوي اسټابلیشمنت یې اډانه ده د دې ترڅنګ د اسټابلیشمنت خپل یو سوچ هم دی که فشار زیاتول غواړي نو بیا دا قانون کاروي د دې ډول مقدمو جوړولو مقصد سیاسي مخالفان د قانون منګول ته سپارل دي
ډاکټر وسیم ویل چې په آئین کې د رائے اظهار د بیان ازادۍ او نور بشري حقوقونه موجود دي خو حکومتونه په اساسي قانون کې حق شکونه زیات کاروي چې پر اولس یا مخالفانو کنټرول وساتي ډاکټر وسیم زیات کړه په دې کې یو د بغاوت هم ده دا په دې معنی ده چې د ریاست نظم چلولو ادارې کارول کیږي ځکه چې موجوده حکومت په مصنوعي طریقې سره چلول غواړي د طریق انصاف حکومت په وار وار پر اپوزیشن په هیواد کې د ګډوډۍ تور پورې کړي دي ان دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبریال نندی ملک سره د اکتوبر په لومړۍ نیټه په امریکا کې د نواز شریف هلې ځلې یو خطرناک لوبه بللې وه خو اپوزیشن وایي د حکومتي ناسمو تګلارو ضد احتجاجي تحریک چلوي په تاریخي تناظر کې په پاکستان کې د ستر خیانت مقدمه د پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف پر درج کړل شوی و او یو ځانګړي عدالت په 2019 کال د دسمبر میاشت کې د مرګ سزا اورولې و خو په 2006 کال جنوري میاشت کې لاهور های کورټ د مشرف د مرګ سزا منسوخه کړه
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر ہے دا مشال ریڈیو خبرونی سمنگ پا ویب پانا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانے ہم اور دلش ہے او دا خبرونی پا دویما برخہ کی در تا زن نور ریپورٹنا ہم لرو اور ادن کو دا مشال ریڈیو خبرونی دا پاکستان پا وقت سہر نہ بجی شروع کی گی او بیا دا ماخام ترشپگ بجو پوری دوام لری تاسو کول شے چی منگ تا زمنگ دا خبرونو پاڑا رائے راکے پا فیس بک پا ٹویٹر پا انسٹاگرام تاسو مشال ریډیو ته په پیغامونو کې خپل رائے لیکلی شي. او اوس په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د مجید بابر نبلند خبرونه وورو.
مشالوں بے د مشال خبرونو سر ٹکی پاکستان د مشال خبرونو لنډیز. پاکستان جمہوری تحریک وایي چې په 11 اکتوبر په کوټه کې ترتیب شوی ډومبه احتجاجي جلسه یې ځنډولې او دا جلسه به اوس د روانې میاشتې په 13 کېږي. نن سهار له مشال لیډیو سره په خبرو کې د پی ڈی ایم د غړي ګوند جمعیت العلماء اسلام فیډلې ویان مولانا جلیل جان د دې جلسې د ځنډېدو پخلی وکړ. د خیبر ضلع د جمرود په غونډې کلي کې مذهبي عالمانو په هغو ودونو کې د برخې نه اخیستو او د نکاح نه تړلو پرېکړه کړې. په کومو کې چې د موسیقۍ پروګرامونه وي خو د دغې مذهبي عالمانو د مذهبي عالمانو کې یو عالم مولانا دلاور درویش وویل چې دا جبرن فیصله نه ده او دا فیصله د معاشري د امن او اصلاح لپاره ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دوحې ته روان دي. د قطر دولتي خبري ایجنسی بیگانه وخت خپل رویټر تایید کړه چې د افغانستان ولسمشر به د ګل په ورځ دوحې ته ورسیږي او تمه ده د نهې د ورځ د قطر له امیر تمیم بن حمد بن خلیفه ال ثانی سره وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی وایي امریکا به تر سولې وروسته هم له افغانستان سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کوي سو د سیمې او نړۍ امنیت خوندي وي. زلمی خلیلزاد دا خبره د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د مرکزی آسیا هیوادونه څنګه ډاډمن شي سولې وروسته به د افغانستان له خاورې دوی ته کوم ګواښ متوجه نه وي. په تېر یو شوار کې پاکستان کې 642 نور کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي دي. دې ته د شمیرو سره په هغه هیواد کې په دې ناروغۍ اخته کسانو مجموعي شمېره 3,14,600 ته ورسېده. د کورونا ناروغۍ په اړه د پاکستان د سرکاري ویبپاڼې له مخه دې ناروغۍ په تېر یو شوار کې 6 کسان وژلي هم دي. نن د اکتوبر 5مه د ښوونکو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د پوهنې منصبینو دا ورځ پرون په یو شمېر غونډو او محفلونو سره لمانځلې ده. سخت کال داسې وخت د ښوونکو نړیواله ورځ لمانځل کېږي چې کورونا وایرس د نورو ګڼو برخو په څیر د ښوونې برخه په خاصه توګه د ښوونکو کار له خنډ سره مخ کړی.
لن خبرونه د مجید بابر نام اوریدل. ورسوس ته یو ریپورت طرف ته د خیبر ضلع د جمرود په غونډې کلي کې مذهبي عالمانو فیصله کړې ده چې د موسیقي پروګرامونو په صورت کې به په ودونو کې برخه نه اخلي او نکاح به هم نه تړي. دا پریکړه بریلوي دیوبند او اشاعت توحید او سنت پنجپیر ډلو په ګډه کړې ده. بلخو د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي د مذهبي عالمانو دا پریکړه منی خو باید د لړکې ځایي اولس په اعتماد کې اخیستل شي وي. د جمرود چارواکي بیا وایي دوی ته په دې اړه په رسمي توګه هیڅ نه دی ویل شوي. په دې رپورت کې اورو. د خیبر ضلع د جمرود په غونډي کلی کې مذهبي عالمانو په غوډونو کې د برخې نه اغیستو د نکاح نه تړلو پریکړه کړې. په کومو کې چې د موسیقي پروګرام وي په غونډي کلی کې د یوې مدرسې استاد مولانا دلاور درویش د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې اهل سنت والجماعت بریلوي اشاعت توحید و سنت پنجپیر او علماي دیوبند ډلو د اکتوبر په 3مه د کرت په یو پروګرام کې په ګډه په دې اړه اعلان کړی دی.
د علماو دغه خبره وکړه چې په دې علاقه او وطن باندې ډیر تکلیفونه مصیبتونه او پریشانی تیر شوې دي او کچری دا رنگوی دا کوم کارونه چې په دې معاشره او وطن کې کیږي خلکو ته تکلیف ته مشکل دی. هر شپه نرخزی راځي د موسیقي محفلونه وي. نو په دغه بنیاد باندې د درې جماعتونو درې مسلکونو علماو دا فیصله وکړه. خدا فیصله جبران نه ده. زموږ دا فیصله د معاشره د اصلاح لپاره ده، د معاشره امن لپاره ده.
د غونډي کلی مدني فعال جلیل افریدی وای چې د مذهبي عالمانو د پریکړه منی خو باید چې اغي د فیصلې تر اعلانولو وړاندې ولس په اعتماد کې اغستی وي.
صرف دې کې یو وجه کې دی شي چې یو خو چې د چا واده وي نو د واده نه مخکې خلک موسیقي نه مخکې به درته ووایم چې نکاح تړي. بله خبره دا چې علما کوم فیصلې هغه کې خو مونږ دا خبره نه کوو چې نو ورته غلطه ویلی شو. خو صرف دومره خبره ده چې په علاقه کې یو سټیپ سړی علما اخلي نو دغه لپاره لکه په علاقہ کې چې یو داسې پروګرامونه وو کې کم سټیپ چې دوه اخستو دا ډیر اچانک په نا خبر کې وو.
په جمرود کې خبريال امیرزاده بیا وایي چې په غونډې کلی کې شاوخوا د شپېتونه تر او یو زرو پورې آبادی ده او پکې د بیلابیلو مسلکونو خلک اوسېږي. نوموړي زیاته کړه
واده په هر پروګرام کې ځوانان چې کم دي هجرګان راولي او ډیګونه ځانته لګوي موسیقي مې فلونه لګوي. نو دا حقیقت خبره چې په علاقہ کې په د سیمه کې په غونډې سیمه کې خاص کر د موسیقي مې فل زیاته شوی وي. بل چې کوم مذهبي ډلو دغه ودونو نه بایکاټ کړی دی یا نکاح تړلو نه چې په کومو کې موسیقي مې فلی وي نو دا په خپل منځ کې سرنګي دا حقیقت خبره ده چې نن پرون ورځ پورې هم دغه مذهبي ډلې چې کمې دي یو بل باندې د کفر فتوې لګوي یو بل ته مشرک وي یو بل جماعت ته دغه تپوس را لوړیږي چې آیا دوی چې کومه فیصله مشترکه کړه په دې باندې دوی مخکې څومره مزل کولی شي.
د قانوني چارو پوه شابودین خټک وایي چې د پاکستان قانون د بیان ازادۍ او لیوبل سرای رایو سې کېدو په ګډون د بنیادی بشري حقوقو خبره کوي.
د واده خادی په موقع باندې خپل خوشحالي لمانځل او التا خپل یعنی کده میوزیک سوک پروګرام کوي او کپاغي کې سوک سندري وایي نو په دې باندې د قانون د مخې هیڅ پابندي نشته. تر څو پورې چې د قانون تعلق ته نو قانون په دې پروټیکشن کوي آئینم د دې پروټیکشن کوي او کسوک دا چاته وای چې تاسو بدا نه کوي نو دا خو بالکل د انتها پسندۍ او د ایکستریمیزم او د بنیاد پرستۍ هغه مختلف شکلونه دي چې زمونږ په دې خوره کې موجود دي او په کار د چې حکومت داسې مخنیوي او کې زمونږ نېشنل اکشن پلان چې کوم د ترهګرۍ خلاف چې کوم نېشنل اکشن پلان جوړ شوی او هغه د دې مقصد لپاره چې داسې کارونو مخنیوي وشي.
بلخوا د جمرود اسسټنټ کمشنر جواد مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته د مذهبي عالمانو یا د بل چا لوري په ودونو کې په موسیقي بندیز یا په نکاح کې د مليانو د نه شاملې دو پړه په رسمي توګه اس نه دی ویل شوی.
میوزیک را وستل یا نه را وستل نکاح په یو نارمل انسان کول یا په مولا کول د خپل سره خپل مرضی ده. نکاح د پر مولا په شرط نه دی نکاح ور سره کول شي
منه سبې ریلیز شوی دی.
د رسنیو تر مخه د 2019 کال په مارچ کې هم په جمرود کې د نرخزیانو په پروګرامونو بندیز لګول شوی وو خو هغه مهال د اقدام ځایي انتظامیه کړی وو.
د خیبر ضلع سیاسي فعالانو ویلي چې الته بلدیاتي انتخاباتو لپاره د جوړو شوو حلقه بندیو باندې شکایت لري. دوی وایي الیکشن کمیشن دې د ځایي اولس په مشوره د غلطه حلقه بندې جوړې کړي او د دوی رائے دې پکې هم شامل کړي. د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي د اکتوبر په 2مه نیټه یې خپلې ډسپلی سینټرې یا معلوماتي مرکزونه تړلې دي او د شکایتونو وخت ختم شوی. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر ضلع سیاسي فعالان وایي هلته د بلدیاتي انتخاباتو لپاره جوړ شوو حلقو کې تکنیکی غلطۍ شوي او دې ته دې د سره بیا کتنه وشي. دوی وایي د یو قوم او حلقي خلک په بل قوم او حلقه کې رجسټر کړي او د انتخاباتو په وخت به ترې ګډوډي رامنځته شي. د خیبر ضلع د سیاسي بندونو د اتحادیه مشر منظور پردای مشال ریډیو توای
دا اعتراضات ډیر زیات دي چې وای علاقې یو کلی د بل علاقې سره وشته ده بل کلی سره وشته ده یا بل علاقې د بل علاقې سره وشته ده. اوس لکه په جم کې یو کلی د ګدر یې ورمنډو ملي سره وشته ده خو بیا دغه رنګي په کونسلو کې چې کم تعداد ده په یو کونسل کې 15000 تعداد ده په بل کونسل کې 0000 تعداد ده په بل کونسل کې 3000 تعداد ده. نو یو ګډوډي روانه ده خو دا غیر لپاره اعتراضات چې کم ټایم مو هغه غالبا چې ډیر کم ټایم مو 2 اکتوبر دا غو اخري تاریخ وو. نو غوښتنه دا پکار ده چې الیکشن کمیشن دا تاریخ نورم وګت کی ټایم ور کی و خلک په دا خبر کی چې موږ لیستونه جاری کړی دي په جمعهتونو په بازارونو په کلو کې په اجرو باندې دوه لیستونه ولګوي د خلکو دا غاید لپاره چې کده چا څه مسله وي یا څوک اعتراض وکړي کول غواړي نو باید چې موږ سره رابطه وکړي.
د خیبر الیکشن کمیشن چارواکي وای موږ په مختلفو سرکاري ودانیو کې ډسپلی سنټر یا د خپلو حلقو معلوماتي مرکزونه جوړ کړي وو چې خلک پکې خپل شکایتونه جمع کړي. خو د اکتوبر په دویمه نیټه وخت ختم شوی، خو بیا هم چې د چا څه شکایتونه وي نو په الیکشن کمیشن کې د اپیل حق لري. دا چې د بلدیاتی انتخاباتو ډانچه به څنګه وي، په دې هکله مو د بلدیاتی نظام د آگاهی مهم یعنی سفیر بلدیات پروګرام یو مشر یونس پردی سر خبرې کړي. هغه وایي
خیبر ضلع کې به 147 ویلج او نایبرهوډ کونسلز وي، په دې کې به درې تحصیل کونسلز وي چې یو به جمرود وي، یو لنډی کوتل او بل به باړه وي. په دې کې 75 چې دي هغه ویلج کونسل دي او دا سلور چې دي دا نایبرهوډ کونسل دي. هغه علاقې چې کم شهري علاقې دي، ښار ته نږدې دي او ګڼه پکې ډېره ده، لکه سکولونه دي، مارکیټونه دي، ورسره شهري او دهي علاقې چې کمې دي هغه یې په نایبرهوډ کونسل کې بدلې کړي دي. چې کمې د کلیوال علاقې دي هغوی ته ویلج کونسل وي. دې کې فرق دا دی چې نایبرهوډ کونسل لږ د هغوی په آبادۍ کې به هم زیات وي، د هغوی نور ضروریات به هم زیات وي. د دوی د پاره به چې کم سالانه بجټ پاس کیږي، د دوی د نایبرهوډ کونسل بجټ به د ویلج کونسل د بجټ نه زیات وي، ځکه چې د دوی به ضروریات زیات وي، د دوی به د ژوند نور هغه زیات وي. دا لومړی ځل دغه انتخابات په دې سیمو کې کیږي.
دوی وایي د کونسلونو ته به اختیارات او فنډونه ورکولی شي او په خپل باید د خپلو سیمو د پرمختیا لپاره کاروي او اختیارات به ورسره لاندې کچې ته منتقل شي او عام اولس ته به دغې کونسلونو مشرانو ته رسایی اسانه وي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د کورونا وایرس د وبا له امله یو کال لپاره بلدیاتي انتخابات ځنډولي دي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په افغانستان کې د موټر بم حملو بمی چاودنو او لمله د زیانونو زیاتېدو تازه اندېښنې را پیدا کړې دي. د موټر بم په تازه حمله کې چې تېره ورځ د ننګرهار په شینوارو ولسوالۍ کې وشوه، لږ تر لږه 14 کسان پکې ووژل شو. د افغانستان ولسي جرګې دفاعي کمیشن وایي د دې ډول حملو د مخنیوي په هدف باید د حکومت د استخباراتي ادارو فعالیتونه زیات شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شینوار ولسوالۍ چې د غنیخیلو په بازار کې موقعیت لري، د تیرې ورځې د موټر بم حملې د وژل شوي او شمیر 14 تنو ته ورسید. ولایتي مسؤلینو ویلي چې د تیرې ورځې په پیښه کې ډېرې ټپیانې ماشومان دي. په همدې حال کې نن سهار کابل هم د دوه بیلابیلو پیښو شاهد و چې لامل یې درې تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې د باګرامۍ ولسوالۍ په اړوند سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې درې تنه وژل شوي دي. دغه شان د کابل ښار د اتمې حوزې اړوند سیمه کې د چسپکی ماین چاودنه کې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون د غړي حمدالله ارباب په موټر شوی یو تن ټپي او بل وژل شوی دی. وژل شوی د ښاغلي ارباب موټر چلوونکی وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې بمی چاودنې، وسلوالې حملې او لامل یې تلفات زیات شوي دي. د دې وزارت ویان طارق آریان وویل
تیرو دو اونیو کې نږدې 450 تروزی عملات د طالبانو لخوا ترسره شوي دي، چې 210 تنه د مونږ ملکی وادوال شهیدان او ټپیان شوي دي، او تروریستي حملات لارنه خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي او ملکی تلفات اړولې دي.
دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د موټر بم حملې له امله 10 تنه ووژل شول، چې د دوو میرمنو په ګډون پکې 4 تنه ملکی وګړي وو. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې تیر شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکی هدف ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو له لوري لمنځه وړل شوی دی. تر دې دمه په ننګرهار کې د موټر بم حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. افغان حکومت یې د طالبانو کار بولي او وسلوالو طالبانو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې له امریکا سره د سولې له هوکړه لیک وروسته یې په افغانستان کې تاوتریخوالی رقم کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون مرستیال غلام ولی افغان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار کوي او له افغان دفاعي او امنیتي بنسټونو غواړي چې باید خپل استخباراتي برخې پیاوړي کړي.
د دې لپاره یو د حل لار رسته چې دوی د خپل افراطي امکاناتو څخه هغه خپل افراطي منابع چې دوی باید په لاس کې ولري د هغو څخه درسته استفاده کول دي، او دوی په سیمه او منطقه کې د عامو لسونو سره امهنګي او یا د هغو په هغو کې خلک استخدامول دي تر څو چې د دشمن د حرکتو مخه ډب کړي.
له دې وړاندې د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو بار بار ویلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو د مخنیوي هڅه کوي، خو افغان امنیتي کارپوه باری ارزوای چې دغه هڅې قناعت ورکوونکي نه دي او مسؤلین نه دي توانیدلي چې د انتحاري حملو او بمی چاودنو مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما له دې وړاندې ویلي و چې د روان میلادي کال په نیمایي کې په دې هیواد کې 2 لس سوه 80 ولسي وګړي وژل شوي دي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د افغانستان د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې کروندګر وایي چې د ونو یا د بوټو د مرزونو د مخنیوي او خصمانۍ لپاره ورسره ایس ډول مرسته نه ده شوې. بل خو د کرنې ریاست چارواکي وایي چې دوی په هر ولسوالۍ کې د کرنیزو مشورو لپاره د کرنې ماهرین ټاکلي چې وخت په وخت د باغونو څارنه کوي او کروندګرو ته لازمي مشورې ورکوي. تفصیل د باس محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست تر چتر لاندې د کرنې د ودی او کلو پراختیا موسسې د کوکنارو د کر په بدیل کې د میوو باغونه جوړ کړي دي. کروندګر وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې چې ورته باغونه جوړ شوي، د امراضو د مخنیوي او د بوټو د خصمانۍ په اړه ورته هیڅ ډول پوهاوی نه دی ورکړل شوی. د ننګرهار د چپریار ولسوالۍ یو تن کروندګر کفایت الله مشال راډیو
تقریبا رسیدگی نه دوا شته، یو ورکشاپ اوسه پور نه دی ورکول شوی. که چیرته ورکشاپونه ورکول شي، خلکو ته عامه پوهاوی وشي، نو آینده کې به د دې بوټو حاصل هم ښیي.
په کومو ځمکو چې باغونه جوړ شوي، تر بوټو لاندې کروندګر ډول ډول سبزی هم کری. د روداتو ولسوالۍ یو تن کروندګر وایي په خوا چې د کرنې ریاست له لوري د ځمکو اړولو لپاره د ولسوالۍ په کچه ټریکټر ورکړل شوي ول، هغه د باغ لرونکو کروندګرو ستونزې نشي حل کولی. دوی د کرنې ریاست له چارواکو غواړي چې داسې ټریکټر ورکړل شي چې هم یې ځمکه واړوي او هم یې د باغ بوټي روغ پاتې شي.
نور عام ټریکټر دانش اړولې دا فصل او کله چې اړې په ډیرو منطقو کې په ډیرو کسانو کتلې وي چې ټریکټر ځان سره ډیر بوټي والی دی او د منځې وړي دي. نو دا د خان د پاره یو غټه ځای ده، د دې موسسې او د برنامې د پاره یو غټه ځای ده. کدا ټریکټر ورکول شي د خان مشکل به حل شي.
بل خو د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري رئیس انعام الله صاحب وایي چې دوی په ټولو ولسوالیو کې د ترویج مامورین استخدام کړي چې وخت په وخت په کروندو ګرځي او کروندګرو ته لازمي مشورې ورکوي.
زمون په دغه پروژه کې چې سیباډ په نوم باندې یادېږي، د دې مخ کې او ستونزې موجودې وي. البته اساسي ریفورم راغلی دی او موږ الته د ترویج کارمندان لرو پس د دینا زمنګ کارمندان عمل ته پساحه کی دی، یعنی دوی دفتر ته دراتلو حتی اجازه نه لري. کم ترویجی مشورې چې دی دا بد د قانون سره د نږدې نه شریکيږي.
نو موله زیاتوی چې کاروانګرو ته پکار د چی د میولرونکو بوټو لاندې د کار لپاره زمکه د ټریکټر پر ځای په تسکوره او بیلچو سره واړوي چې د بوټو د ماتېدو او د لمنځتلو مخه ونیول شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا، لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا.
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما، دا زندگی دا زیرو بمد سرن پری وطما.
دا فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړه و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیو مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه.
اوریدونکو، نن د استادانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان د خوست استادان او د پوهنې د بهیر کارکونکي وای سره لدی چې د پخا په پرتله یې ژوند ښه شوی او د دوی علمی کچه لوړه شوی، خو لا هم د ژوند په بیلابیلو برخو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی د یک شنبه ورځې مازیګر د استادانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غونډه کې وویل چې ډېر ښوونکو ته د کورونو لپاره ځمکې نه دي ورکړل شوي او دغسې دوی نور هم یو شمېر ضرورتونه لري. تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
په خوست کې د ښوونکي د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې ښوونکو وویل د دوی د سرپناه ستونزه له کلونو کلونو په خپل ځای پاتې ده. معاشونه یې لږ دي او د دوی ظرفیت لوړونې ته هم لازمه پاملرنه نه ده شوې. د مرکز اړوند یو ښوونځي ښوونکي نصیب الله مشال راډیو ته وویل
چې په ټول افغانستان کې په ټول نړۍ کې د معلم ورځ ده او موږ هم ډېر خوشحال یو چې د معلم په نومه مې ورځ نومول شوې ده او خلک د ښوونکي ورځ لمانځي. معلم اوس بعضې ستونزې هم لري. ټول ارګانونو کې هر چا ته هغه د سرپنا ایوای و نمره ورسده. معلم ته اوسه پورې چا توجه نه دو کړي. د معلمونو په کافي اندازه معاش نه دی.
دا چې په ټولنه کې د ښوونکو رول څه دی په اړه یې ښوونکی امیرالله رسوان وایي
معلم هغه څوک ده چې بې ثمره ونې بې میوې ونې په میوار ولي. معلم هغه څوک ده چې خړ ازغي په ښکلي او خوشبویه ګلونو بدلوي. معلم هغه څوک ده چې په هر برخه کې د ټولو پرمختګونو او د ټولو آبادیو معمار بدلوي.
ضربت چې له شلو کلونو راهیسې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي وایي
مو خپل دغه وخت چې دا د افغانستان دغه نوی نسل نوی ځوان چې په یوه سالمه روحیه تربیه شي او د وطن په خاطر د خلکو په خاطر د مصدر د خدمت وګرځي.
یو شمیر ښوونکي بیا د قشر د ځینو ستونزو د یادونې په خوا کې په تېرو نولسو کلونو کې د ځینو مثبتو پرمختګونو یادونه هم کوي. د عبدالحق صدیقي په نوم ښوونکی وایي
نولسو کلونو کې د معارف په برخه کې ډېر څه شوي دي. بعضې ښوونکو ته نمرې توضیح شوي دي، ماشونه یې لږ څه نه څه ښه شوي دي او قدمونه یې اخیستي دي ځینو استادانو. که څه هم ستونزې شته خو بیا هم د استادانو لپاره کار شوی دی. څه نه څه د دوی ژوند کې ښه والی راغلی دی او د زده کوونکو سره یې هم لکه هغه د پخوا په پرتله د دوی عزت قدر د دوی لپاره د داسې ورځو لکه د معلم ورځ د نورو ورځو لمانځل هغه معنوي ډول سره هم دوی تشویق شوي دي.
بل لوري ته د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د ښوونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي وایي هڅه کوي چې ښوونکو ته د ژوند لازم مادي او معنوي امکانات برابر کړي.
زموږ هڅه دا وي چې د ښوونکو لپاره په مادي او معنوي لحاظ سره ټول امکانات په کار واچوو. د شخصیت پانتون سره پر تفاهم کار روان دی چې هغه ښوونکو چې چارده پاس دي د یوې منظمې او مشخصه برنامه پترس کې دوی لیسانس شي او د خوان روزنه په برخه کې د شزید پانتون څخه لیسانس واخلي.
یاد دی وی خوز د افغانستان له ولایتونو دی چې د پوهنې بهیر په کې صنعت پرمختګ کړی او خوښه درې لکه ولزر ماشومان ترکیز زلمیان او ځوانان چې درې مبرخه انجونې دي په نږدې 1500 خوانځیو کې پر زده کړو بوخت دي. یونسکو سازمان په 1994 زیږدیز کال کې د اکتوبر 15 د خون کې د نړیوال ورځ په نوم ونوموله. له هغه وخت را پدې خو د خون کې نړیوال ورځ هر کال د نړۍ لسلو په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه بجو شو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په یورپ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو په خصيصياتي شوې دي. پر وروستیو ورځو کې په ګڼو هیوادونو کې په ورځني ډول د ریکارډ تر 70 کسان په کورونا وایرس ناروغي اخته کیږي. د وضعیت ځینې هیوادونه مجبور کړي چې په محلي سطح کاربندیز او نور محدودیتونه ولګوي. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورت کې اورو.
اروپایي ټولنې او بریتانیا د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو نږدې 8000 پیښې هم ثبت کړې دي. دا په اپریل میاشت کې چې د وایرس خپرېدل په اوج کې وو او د دې لویې وچې په زیاتو برخو کې کار بند نافذ سوی وو تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په فرانسه کې پرون شنبه د 24 ساعتونو په موده کې په کورونا وایرس د 14902 کسانو اخته کېدل او 24 کسانو مړینه ثبت سوې چې دا شمیر بېساری ګڼل کیږي. او له دې سره په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 6,615 ته ورسېدې. په فرانسه کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر 2,190 ته رسېدلی خو په روغتونونو کې د ناروغانو د بسترېدو له زیاتوالي سره دا شمیر شایي نور هم زیات سي. د فرانسې په زیاتو ښارونو کې حتی د باندې هم د ماسکونو کارول جبري سوي دي. په بریتانیا کې هم پرون په کورونا وایرس د 2,802 کسانو د اخته کېدو بې ساری شمیر ثبت سو چې دا د کورونا وبا د خپرېدو له پیل راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په بریتانیا کې د کورونا وایرس دویمه څپه راغلی او په دې وایرس د مړو شمیر په کې 24,312 ته رسېدلی دی. د بریتانیا د 6.8 میلیونه وګړو یو پر درېیمه برخه یې سخت محلي کاربند یا لاکډاون او محدودیتونه لګول سوي دي. هلته په هسپانیا کې مادرید ښار چې د وګړو شمیر یې تر 6 میلیونه اوړي له پرون راهیسې یو ور بیا قسمي کاربند پیل کړی دی. په چک جمهوریت کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره حکومت سر له سبا دوشنبه اضطراري حالت او نوي محدودیتونه اعلان کړي دي. زیات اروپایي مشران نه غواړي چې په خپلو هیوادونو کې په ملي سطحه کاربند او محدودیتونه ولګوي او وایي چې دا ډیر تر وخت مخکې او په اقتصادي لحاظ زیان رسوونکی عمل دی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر چې دی هم په کورونا وایرس اخته دی او له واشنگټن د باندې په یوه پوځي روغتون کې درملنه روانه ده وایي د شوالي احساس کوي. ډونالډ ټرمپ پرون د ټویټر په یوه ویډیویي پیغام کې هیله څرګنده کړه چې د نومبر د 3مې تر ټاکنو مخکې خپل انتخاباتي کمپاینونه بشپړ کړي. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې 15 میلیونو ته نږدې سوي او له دې ډلې تر 6.8 میلیونو ډېر کسان روغ سوي او د مړو شمیر په نړۍ کې تر 1 میلیونو اوښتی دی.